په خبر کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره د کوټې په سیول روغتون کې شوی د نننی ځانمرګي برید په اړه د تازه معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د کوټه چارواکی وای چې په سیول روغتون کې په شوی ځانمرګي برید کې د بچل شوو کسانو شمیره 357 رسیدلې ده. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وای چې تر اوسه د پشکال په بارانونو کې 500 کسان مړه شوي دي او نن د روس او آذربایجان او ایران ولسمشران د سیمې په حالاتو او په اقتصادي چارو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د کوټه کمشنر کمبر دشتی وای په سیول اسپیټال کې شوی ځانمرګي برید کې د بجل شوو کسانو شمیره 357 رسیدلې ده. نوموړي نن په کوټه کې خبریالانو ته وویل په دې پیښه کې شاوخوا سل کسان زخمیان شوي هم دي. نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادی په مشر بلال قاسی وسلوالو برید وکړو چې وروسته بیا د نوموړي مړی سیول روغتون ته در رسول وروسته الته ځانمرګي برید وشو. ګڼ شمېر کسان پکې وشل شو. د پیښې یو عیني شاهد وکیل محمد دین کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې روغتون ته د بلال قاسی د اوړل وروستو هیڅ امنیتي تدابیر نه نیول شوي.
په کوم خو کې زر عالم دلې نه دا د شکر څخه نو کتل شخه او کډان ولاړو په خپل ساده ټول او دا خلک مړه پر ځای نه څه شمه ونه کینه دا ګډ بند کړه دا مش د باندې دا شمه د باندې راوس تر اوس د ماکاو خو بس بیا په ځان نه پیلې کډان تقریبا مجرشي و.
په پیخه کې یو خبريال وشل شوی او د زخمیان دي د پیخه سیمواري لا چا نه منلې. د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مکان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا په حکومتي ګوند تحریک انصاف تورونه پورې کړ او ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبه کې حکومت ناکامه شوی دی. امیر مکان زیاتوي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان خیبر پختونخوا ته د کال په سر 40 اربع روپۍ تاوان رسولی دی. بلخوا تحریک انصاف په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو او د کورنو د غړو د مبینه درغلو پر ضد له پرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړی ده. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وای په هیواد کې د پشکال بارانونو تر اوسه 100 کسان وشل دي. د یادې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په بارانونو کې په خیبر پختونخوا کې 500 پکوالی سیمو کې وشت، په سند کې 21 او بلوچستان کې 100 کسان مړه شوي دي. نن د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته ویل د دریابونو نهرونو په غاړه د آبادو خلکو لپاره احتیاطي تدابیر نیولې دي.
سچویشن جوړیږي نو دا خلک په کم ځای ته ځي نو هغې لپاره مونږ مختلف ځایونو کې سکولونه دا کړي ښه کیمپونه هم دا کړي نو دا خلک به بیا دا متارکه چې کوم زمونږ اضلاع دي نو د هغوی ریلي انتظامیه به دوی بیا هغوی ته شفت کوي.
په پیښور کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته ویل د باران له وجې به کېدای شي چې د کابل دریاب په شمول د خیبر پختونخوا په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو کچه لږه اوچته شي خو د لوی سیلاب امکان نشته. د کراچۍ پی آی بی کالونۍ سیمه کې بیګا یو تن خپله 50 کلنه ښځه په چاړه وهلې او وشلې ده. د سیمې پولیسو نن مشال ریډیو ته ویل له پنجاب سره تعلق لرونکي دې تن خپلې دوه لوڼه هم په چاړه وهلې چې په ژوبل حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. پولیس دا پیښه د غیرت په نوم وژنه یادوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سند څانګې مشر اسد بټ نن مشال ریډیو ته وویل یوازې روان کال په سند صوبه کې شاوخوا 300 ښځې د غیرت په نامه وشل شوي دي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي وزیرستانیان وایي په کوم رفتار چې د دوی د واپسې عمل روان دی نو ممکن نه ده چې د روان کال تر پای به دوی ټول خپلو سیمو ته ستانه شي. د شمالي وزیرستان کډوالو د عمومي کمیټې جنرل سیکرتر غلام خان نن مشال ریډیو ته ویل د 13 اونیو راهیسې د واپسې عمل ولاړ دی. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا ګورنر ویلي وو چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ټول کډوال به د روان کال تر اخره خپلو سیمو ته ستانه کړي. ریپورټونه وایي یو امریکایي پروفیسر او دغه آسټرالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تښتولي دي. ډیلی میل ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهر ملکیان تېره شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان پوځیانو په جامه کې کسانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون څخه تښتولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې راپور خبر دی خو د ځینو وجوهاتو له کبله نور معلومات له چا سره نشي شریکولی. د افغانستان د دفاع وزارت وای د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 500 یو وسلوال وشل شوې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال په ننګرهار، لغمان، کونړ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کندهار، فراه، بغلان، تخار، جوزجان، کندوز، بدخشان او هلمند ولایتونو کې 500 او یا وسلوال وشل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ټاکل شوی دا چې نن د آذربایجان، ایران، ولس او روس ولس مشران په باکو کې ملاقات وکړي او د سیمې په امنیت او اقتصادي پروژو به خبرې کوي. د آذربایجان د ولس مشر دفتر وایي چې الهام علیف، حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په نوي نړیوالې ترانسپورټي لارې غور کوي. الته کریملین هم ویلي دي د دې غونډې پام به په ترانسپورټي لارې او په ځانګړې توګه د ایران او آذربایجان ترمنځ د ریل ګاډي لارې جوړولو ته وي. د کریملین ویاند ویلي سیمه ایز امنیت او ترهګرۍ او سخت دریځې ضد ګډه مبارزه به هم د دې خبرو په ایجنډا کې شامل وي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ارینا وایي تهران هیله لري چې راتلونکي خبرې به د روس او ایران ترمنځ تعلقات مضبوط کړي او سیمه ایز همکاري به زیاته کړي. او اخیری خبر دا چې سلګونه زره کسانو د ترکیې په استنبول کې په حکومت پلوه لاریون کې برخه اخیستې. دا د جولای د 15مې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاریون ګڼل شوی دی. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم لاریون کوونکو ته په وینا کې ویل چې په امریکا کې لمیشت مذهبي مشر فتح الله ګولین سره به حساب کتاب کیږي. د ترکیې حکومت په ګولین تور لګوي چې د کودتا پر وروسته ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو په امریکا کې جلا وطنه دغه مذهبي مشر دا تورونه ردوي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجم درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.75 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 او په 1.50 پیسې. یو درهم په 28.80 پیسې او په 28.90 پیسې. یو پاوند په 1.85 پیسې خرڅل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 پیسې او په 28.40 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.90 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.90 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه 43 غنټو کې د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې باران شوه، چې پکې د ټول نه زیات باران په بنو کې 43 ملي میټر شوه. راتلونکي 43 غنټو کې به د خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې باران وي، خو په کوټه کې به موسم ګرم وي. په پیښور او بنو کې هم د باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 29 او کم نه کم 25 وي. بنو کې یو کم 24 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 23 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. نن په کوټه کې وسلوالو د یو سینیئر وکیل تر وژلو وروسته د همیات خار په سیول هسپتال کې ځانمرګي بریت کړی چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپي شوي دي. د سیول هسپتال د پیښې یو عینی شاهد مشال رادیو ته وایي. په سعودي عرب کې پښتانه مزدوران وایي د کار اجرت ورته نه ورکول کیږي او دا چې سخت مشکل سره مخامخ دي.
پیسې نه ورکي، تنخواه نه ورکي، بس کار کوه، اقامه نشته، دا بس ډیر وخت نه پرتی او غواړو مو کور ته لاړ.
او د سولې پر لور خبرونه کې اوري چې سپورتي لوبي یوي سیمه د امن کولو لکار سره څومره مرسته کول شي.
دوی ټول افغانستان سره یو ځای که په هر ځای کې د افغانستان لوبي، که هر یو قوم سره، که هر یو زبان سره څوک تعلق لري، ټول د کرکټ ګوري.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو نن په کوټه کې وسلوالو سهار د یو سینیئر وکیل یا دغه ځای د وکیلانو د اتحادیې د یو مشر تر وژلو وروسته چې کله بیا هغه په ټپي حالت کې د سیول روغتون ته یوړل شو او ورپسې دغه ملګري وکیلان هغلته لاړل، نو په دغه روغتون کې یو ځانمرګي برید وشو چې د هم د کوټې د کمشنر د وینا تر مخه تر دې دمه لږ تر لږه 350 کسان پکې وژل شوي دي او لسګونه نور خلک ټپي دي. د پدغه وژل شوی ټپي شو کې وایي چې خبریالان هم شامل دي. پدغه اړه هم لکوټه ته مشال لډیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
د کوټ کمشنر کمبردشتي ویلی دی چې د کوټ په ځان وژون کې به میچاودنه کې درو 15 کسان وژل سوي او د سلو څخه زیات ټپیان سوي دي. په وژل سوو ټپیانو کې لوی شمیر د وکیلانو دي. د چاودنې نن سهار په سیول هسپتال کې هغه مهال وسوه کله چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور قاسی پر منوجان سړک باندې د وسلوالو کسان له لورو په ډزو کې ووژل سو، چې سمدلاسه مړی د کوټ و لوی روغتون یعنی سیول هسپتال ته ورسول سو. هلته په ګڼ شمیر کې وکیلان او خبر ریالان هم موجود و. په دې ترڅ کې یو مریض د چاودنی په اړه د سترګو لیدو حال صدا سره ته بیان کړی.
په مرکز 3 نمبر بیډ کې هم دلته تقریبا د یو د ایمرجنسي په وکیلان ټول سره یو ځای ولو زه دم د مرکز اوسو ټول مریضان اوس غستل زغه باندې چې وکتل وکیلان ټول د غصبو زخمی سو دا مریضان سر خلق ناستو تا وارد نه نمی او دو مرد سلو تلتا شیشه تا تقریبا طول وارد و شیشه طول مرد بخی دای بدالو دای زی خپل اپندیکس مریضم و زما پتی چنجو لگه سا داکتران گه سا غسلو هر یا نرس خپل دغسلو یو دو نرس تغسل زخمی سلو.
وکیل محمد دین کاکر را تا ول چه دا چاودین پر وقت باندی و اسپتال تا هر سوک را روانو خود و پولیس و لخوا ایز امنیتی گامونه نو پورت سوی.
پکم خوږی زرا لم دلې نه دا د شکر څخه مې وکړې شخه وکړم ولاړو
شلکم
تقریبا دا څه یو وکیل و هغه په فلسفه ټول ولداخه مړه پر سره نه څه شم له ونه کینه دا ګټ بند کړ دا موږ د باندې لاشه موږ د باندې راوځو چې راوځو د ماکا وخر بس بیا په ځان نه پیلېږم وکیل تقریبا مجرتي و
په وژل سوو کې د یو خبریال په ګډون زیاتره وکیلان دي. د دې تر څنګ مریضان او د هغو خپلوان او د روغتون د درملنې ځینې کارکوونکي هم شامل دي. وروسته سره دي عسکر او پولیس د پیښ و ځای ته رسېدلي او د پیښ د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو تر دم ګړې پورې یوې ډلې هم د دغه پیښ پړه په غاړه نه ده اخیستې او نه هم پولیس څوک نیولی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو، هم د کوټې د دغه پیښې په اړه ورزو د بلوچستان حکومت ویاند انوار الحق کاکړ صاحب را سره ټلیفون پلی کړه. غلې د کاکړ صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو. کاکړ صاحب کدا راته وایي موږ دا یو څو ورځې مخکې دوه درې ورځې مخکې د هم د بلوچستان د اعلی وزیر د بیان وچلو د خپل ریډیو نه هم چې هغه پکې د کوټې یا د بلوچستان صوبې د امنیت له پلوه ډېر ډاډ خودلې و چې دغه موږ ډېر چمتووالی نیولې دی دغه وسلوال بل ماتې سره مخامخ کوون. یو خوا دغه داوی دی بل خوا دغه پیښې کېږي. تاسو څه وایي د حکومت لخوا به ستاسو دریځ څه وي؟
زمږ عمل هم دی، زمږ عمل دا څه دی چې یو پټ عمل وي، یو ښکاره وي، د سکیورټي یو هیډن آسپیکټ وي، یو ایگزیبیټډ آسپیکټ وي. موږ په زراو انټیلیجنس بیسډ آپریشنز د داخلو خلاف کړی دي، لیکن څنګه چې ته خبرې زموږ سره یو ډېر انسټیبل وطن په افغانستان کې الته دارنګ علاقې دي، دارنګ خلک دي چې دا الته خپل یو سیف هیون لري په افغانستان کې. او اوس هم داعش یو داسې کلیم کړی دی د دمکې په حواله د داعش وجود ته په خبرې چې زموږ په خدمت کې نږدې ترین چې کوم دی هغه د افغانستان په سرزمین موجود دی. دی او د افغانستان طالب په یو بل سره هم اختر یو بل هم غوښ دي او ورسره زموږ خوا ته هم دوی کاروایانې کوي. دی کې دا ډېر یو کمپلیکیټډ جنگ دی، دا دونه سمپل نه دی چې په شارو کې انسان په ډېر اطمینان کښې نی او په دې باندې تبصرې کوي. موږ یو داسې خطې سره تړون لرو چې په هغه کې دوه د تاریخ لوی ملټري مایټس راغلي دي او په تا خطه کې خپل اثرات هم پرېښي دي. هغه زموږ پاپولیشن ریډیکلایز کړی دی، زموږ خوا ته یو د ډېر لوی د اصلي امبار لګېدلی دی. دا د یورپ رنده سټل ریاستونه سټل سټیټس هم خپل د اکسټریم سکیورټي میجر باوجود څنګه چې تاسو ولیدل په برسلز کې یا په پاریس کې یا په نورو ښارو کې یا هم د دوی پینیټریشن سوی دي. نو زموږ په خوا ریاست دونه سکل په هغه سطح نه دي کوم چې د یو نارمل پاپولس یا د سټیزنشپ په ایکسپیکټیشنز وي. نو که چیرې هم زموږ دعوې راغلي دي په هغه کې زموږ عمل هم شته. د دوی مقصد دغه دی چې موږ دا جنګ پرېږدو او د دوی پسې دا تک چې دی دا نه وکړو. نو دا زه تا ته استاد صدا شور کوم چې موږ د دا جنګ څخه وډرال اوس قط امپاسبل نه دی، بلکې د دې ریزولف چې د دې خلاف مشکور شو هغه به نور زیاتېږي.
صحیح ده کاکر صاحب دا اوس چې دغه لوی غمیزه را پیښه شو ډیر لوی برید شوی دی لزګونه خلک پکې مړه دي او ټپي شوي دي وجل شوي دي نو د دوی ته د بیړنیو مرستو لپاره دغه د هسپتالونو د روغتونونو څه حالت دی څه خدمات پکې تاسو حکومت څه دغه لري انتظام لري چې دغه د خلکو درملنه وشي او دوی ته یو 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 ډاډ او مرسته
وشي یو خو تاسو به دغه د حواله سره زموږ د ریکوست کوم خلکو ته کوم دا الریډي مشتا اس او پی اس کی مشتا انسټرکشنز ایشو کړی دي چې څه ټایم دا تر یو واقع اوسي نو په دغه کې آیا هسپتالونو کې د خلک غونډې نه کوي د دا غونډې د دې یو پټن دی د دې یو طریقه کار دی دا په کوټه کې مخکې هم شوي دي د هغې سره مخکې هم شوي دي چې یو سړی ټارګټ کړي یا څو کسان ټارګټ کړي نو چې څنګه خلک د هسپتالو خواته راځي دوی په هسپتال کې داسې یو چاودنه وکړي نو زموږ د خلکو صدا خاص دی چې ستۍ په ټولنې باندې هغه نظم کمیږي نه هغه ته دغه کوم نقصان چې سوي دی خبر ته نه راځي نو مهرباني د دې احتیاط کوو چې نو دغه ترورستو د دې چې کوم ټارګټ دي چې لوی ټریجډي جوړ کړي دا کې به ناکامي کې موږ ته ډېر لوی همکاري به موږ شي زموږ به امداد وشي په دې کې خلک هم لږ مهرباني وکړي غور وکړي نه دې ځان ته نقصان لا کوي نه دې جنگ ته نقصان ورکړي او یو یونایټډ انداز باندې پکار دی چې موږ زدا پرفسنه مخامخ ته وکوس
صحیح شو ډیر مننه کاکړ صاحب اوریدونکو دا انوار الحق کاکړ صاحب د بلوچستان د حکومت ویاندو د غلطه چې په کوټه کې نن سحر کما ځانورګي بریچ شوی دی په سیول هسپتال کې په دغه موضوع په تړاو موږ سره خبرې کولې د خپل حکومت دریځ موږ تر کاو او اوس را سره اوریدونکو سېنېټر عثمان خان کاکړ چې د تعلق د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره دی د ټلیفون په لیک راغلی کاکړ صاحب تاسو ستړي مشي وایو خبرونه کې شکر دیتا سو دا وخت اسلام آباد کی کاکر صاحب کا پکوٹا کی دا 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 کوٹے دا دا نو دغه د کوټې د واقعي نه خو به د پیښې نه تاسو خبر شوي نو تاسو څه وایي تاسو ګوند خو په حکومت کې هم دی دغه صوبې حکومت کې هم شامل دی او دغه دغه تندن سهار ډیره لوی پیښه شوې ده لزګونه خلک پکې وژل شوي دي ټپي شوي دي د حکومت لخوا دغه د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هم جوړ شوی دی د صوبې حکومت هم دعوی کوي چې امنیت ګنې دغه صوبې او د کوټې ښار ښه شوی دی او بیا بل خوا ته داسې پیښې پکې هم کیږي بے ګناه خلک پکې وژل کیږي د هر ځای تاسو څنګه ګورئ کاکړ صاحب تاسو به څه وایي موږ سره به کومه خبره شریکه
کړئ معلومه ده چې په ګډ ملکي کې څه حالت شي او بیا موږ په صوبې کې شیدان او بلال حسین چې شهیدی دا د سیمه تفاری عدالت دا فارس دې وکړان چې باندې تاسو راو دا ورکې مو سوسو سوریش د دې څخه خو شهیدان دا سره دي انور له خدا څخه شهید او موږ دا وی چې دا د قرآن دی د کوټ سکیورټی څخه دا له شي سره ورکه د دې څه به سکیورټی په خپل لاس کې ولکه مشکل دا دي چې ټول نور د دې خبره راځي چې دا د ریجنس څخه نه ده ټول ریجنس یعنی د ټول سمبول ریجنس څخه چې دا دی وی ای سلاو ده روان دي د نړۍ له باندې د دې کومه سیستم لري نه دا ریجنس نه کارګر ده او دا د ناشل سيتي یا د کوسل سيتي دا ووښ په ووښ باندې د موثر ریجنس نتورک سره باندې بدا ما مالیدل صاحب دا باندې ورکېدل د ریسټار کېدل بس اشاره له بتیزه په دې کې ناکام شوی او موږ چې ټول صبا څو کوم د شریک صبا څنګه جنس ولې موږ له لستر هم جنس دی او بیا باندې او بیا خاص په دې کې بس دې کې انجنیري کې مثال
صحیح شو کاکر صاحب ډیره مننه تاسو ډیره زیاته مننه تاسو ته بیا هم په دغه موضوع به تاسو نظر واخلو دا عثمان خان کاکړ اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر دی خو زیاره په دغه پیخه خواشینی څرګند کړه او د بیا دغه پیخه لپاره د ملامتیا ګوته د پاکستان استخباراتي ادارو ته ونیول چې هغوی دغلته موجود دی او بیا هم داسې پیخې کیږي نو دا ګنې د تشویش وړ یو خبر ده د پاکستان د بلوچستان په حکومت چې کوم سوګ یا ماتم اعلان کړی دی په دغه اړه هم موږ ته معلومات راکړل پر همدغه د کوټه د پیخې په اړه تاسو ته نور هم چې څومره څومره موږ معلومات ترلاسه کولی شو کوشش به وکړو چې تاسو ته ضرور رسو
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز
اوس یو بل موضوع ته اوریدونکو په سعودي عربستان کې پاکستانی مزدوران چې ډیری پښتانه دي له یوې مودې راهیسې دغلته کار کوي خو دوی وایي چې تنخواګانې ورته نه ورکول کیږي چې له وجې هم د دوی په خبره دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي دا مزدوران شکایت کوي چې په ریاض کې د پاکستان سفارت له دوی سره هیڅ کومک یا مرسته نه کوي بل خو هم په ریاض کې د پاکستان سفیر ویلي په دغه لړ کې د سعودي حکومت د سعودي چارواکو سره پرابطه کې دی او ډېر ضربه دغه مزدورانو دغه ستونزې هوارې کی له منور شاه په دغه موضوع تفصیل ورو
په سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانی مزدوران د مشکلاتو سره مخ دي دوی وای کمپنۍ ورته تنخواګانې نه ورکوي او کار ور باندې کوي په ریاض کې د کوهاټ یو مزدور صابر خان وای په دې حالاتو کې نور ژوند نشي کولای او خپل وطن ته ستنېدل غواړي
دو کال کې دغه شانتي مسله روانه ده ټول قرضې کړې دي یار تم ټول قرضه کړې دلته کې یو یار دوست نه قرضه راخلو خرو هیڅ درک نه لایي بس پیسې نه ورکې تنخواه نه ورکې بس کار کوه یی کام نهسته د بس کار کوه او خرچې پیسې نه ورکې سم نه ورکې بس ډیر وخت نه پرتی وو بس مو غواړم مو کور ته لاړ کار نه کوي بیا خو هیڅ سم نه کوي کنه نو دا چې خو بیا موږ ته رایش دین نه ملويږي
صابر خان زیاتوی چې پاسپورت یې کمپنۍ سره پروت دی نو ځکه خپل وطن ته هم نشي واپس کېدلی هلته په ریاض کې د یو دکان مالک پیر قایل وای دغه هیواد د هندي مزدورانو سره مرسته کوي خو د پاکستانی مزدورانو د حال پوښتنه څوک نه کوي
په نسبت د پاکستان د هندستان مدد لګیا دي زیات کیږي د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د دې لپاره حکم ورکړی چې د انډیا د خلکو دې مدد وکړي شي هغه ته چې کوم ستونزې دي هغه کې هغه سره تعاون وکړي شي نو دا یو طرف ته لږ د افسوس خبره هم ده ځکه چې پاکستان د سعودي عرب یو رور دي ضرور حیثیت لري مکار دا و چې د ټولو نمخ کې د پاکستانو مزدورانو د غوي مثلا حل شي ځکه چې پاکستان او سعودي عرب تخپل ځم کور وي او هر پاکستانی د قرباني تر حد د سعودي عرب سره مينې ساتي
د پیر قایل په وینا په سعودي عرب کې د خپل مزدورانو د حقونو په تحفظ کې پاکستان ناکام دی داراز فواد خان چې په دغه هیواد کې وټل کوي وای په ریاض کې د پاکستان سفارتخانه د خپل هیوادوالو سره خاص مرسته نه کوي او په ځانګړي توګه موجوده حالاتو کې د پاکستانی سفارتکارانو هیڅ عملی کردار په نظر نه راځي
زبری زمون د خپل حکومت نه ول نه ول دا دغه نه وختونه د چوي زمون حکومت له زمون سفاره نه داسې سپکاري دلته سفاره په سعودي عرب کې د فلیپین سفاره زمون مضبوطه ده ریډیا سفاره زمون د بنگلاری سفاره زمون مضبوطه ده زمون سفاره سفیران نه داسې سفاره زمون سفارت خانه نه ده پکړ دي چې هغوی دا څنګه مستم دومره خلک راشي نه هیله څه نه ده کوي
خو په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق رسنیو ته ویلي چې د دغو مزدورانو د مسلو هوارولو لپاره یې یو شمیر اقدامات کړي او د سعودي عرب حکومت هم بیلابیلو کمپنیو ته امر کړی چې د پاکستانی مزدورانو بقایجات دې ورکړي او د دوی ستونزې دې زر تر زره حل کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
له شمالي وزیرستان به کورکل شي خلک کورونه ته د بیرته لګلو حکومتي پروګرام ته پکتو سروای چې دوی ډاډه نه دي چې غنی دغه لړۍ په دروان کال تر پای پورې بشپړ شي. دوی وایي لته درو نه راهسي کورونه ته د دوی د واپسې عمل د ځنډ ښکار دی. بلخو د شمالي وزیرستان منتخب د کمی سملې غړې محمد نذیر وایي حکومت غواړي د سیمې هغه کورنۍ چې افغانستان ته کډه شوی بیرته خپل هیواد تراولي چې پترس کې د په خبره د کډوالو د بیرته لګلو د لړۍ ځنډنې شوې ده. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان د متاثرین کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې قریبا یو نیم کال وړاندې د دوی د واپسې عمل شروع شوی دی، خو تر اوسه کم شمیر متاثرین خپل سیمو ته ولېګلې شو او په کم رفتار سره چې حکومت به کور شوی خلک خپل سیمو ته لیږي نو ممکن نه ده چې د روان کال تر اخیره به دوی ټول خپل سیمو ته لاړ شي. د نوموړي وینا وا چې د تیرو درې اونو راهسې د واپسې عمل د ځنډ ښکار دی چې له وجې خلک پریشان دي. وفاقی حکومت ویلی و چه ده قبائلی سیمو بی کورشیوی خلق بعد روان کال تر نومبر میاشت پوری خپل سیمو ته ولیگی او په یادو سیمو که امنیت راتلل وروستو ترقیاتی کارونه هم شروع کړی شوی دی. مشال ریډیو چکلا د شمالی وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسې عمل ولې دومره په قلار روان دی. نو نوموړی وایي جون میاش کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د ضربې عذب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپل سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. د دې بې کوره شوو خلکو واپسي د تیر کال مارچ میاشتې د یو درشته منیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردوونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې کې دونکو دی. دانیسی اجمل نه بعد خبرونو لنډیز وره.
د کویټي کمشنر کمبردشتي وای نن په سیول هسپتال کې شوې ځان مرګي برید کې 350 کسان وژل شوي او شاوخوا سل زخمیان شوي دي. نوموړي په کویټه کې خبریالانو ته وویل په وژل شوو او زخمي شوو کې زیاتره وکیلان دي. دا ځان مرګي برید لا غرستو په سیول روغتون کې وشو چې نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې مشر بلال قاسي په یوې بلې حمله کې تر وژل کېدو وروسته روغتون ته راوړل شو. په پیښه کې یو خبریال وژل شوی او دوه زخمیان دي. د پیښې ذمهواري له چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم سانګړي سلاکار امیر مکان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا په حکومتي ګوند تحریک انصاف تورونه پوري کړي او ویلي دي چې د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبه کې حکومت ناکامه شوی دی. بلخوا تحریک انصاف په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو او د غي د کورنو د غړو د مبینه درغلو پر ضد لپاره د مظاهرو لړۍ پیل کړې ده. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په هیواد کې د پشکال بارانونو 100 کسان وژلي دي. د یادې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په بارانونو کې په خیبر پختونخوا کې 500 او په کویلي سیمو کې 20 کسان مړه شوي دي. د کراچۍ پی آی بی کالونۍ کې بیګا یو تن خپله 500 کلنه ښځه په چاړه وهلې وژلې. د سیمې پولیسو نن مشال ریډیو ته ویلي له پنجاب سره تعلق لرونکي دې تن خپلې دوه لوڼه هم په چاړه وهلې چې په ژبل حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. پولیسو دا پیښه د غیرت په نوم یاده کړې. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي وزیرستانیان وایي په کوم رفتار چې د دوی د واپسې عمل روان دی نو ممکن نه ده چې د روان کال تر پای به دوی ټول خپلو سیمو ته ستانه شي. د شمالي وزیرستان کډوالو د عمومي کمیټې جنرل سیکرټر غلام خان نن مشال ریډیو ته وویل د تیرو دریو اونو راهیسې د واپسې عمل ولاړ دی. رپورټونه وایي یو امریکایي پروفیسر او دغه آسټرالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تختولي دي. ټاکل شوی ده چې نن د آذربایجان، ایران او روس ولسمشران په باکو کې ملاقات کوي او د سیمې په امنیت او اقتصادي پروژو به خبرې کوي او سلګونه زره کسانو د ترکیې په استنبول کې په حکومت پلوه لاریون کې برخه اخیستې. دا د جولای د 15 د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاریون ګڼل شوی دی.
ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج ظهیر ناور.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداري د قبایلي سیمو د بې کورو شوو خلکو په واپسۍ باندې لیکلي او وایي چې حکومت د خپلو لوزونو او وعدو باوجود د فاټا بې کورو شوو خلکو په واپسۍ او بحالۍ کې ناکام ښکاري. اداري وړاندې لیکي وکال وړاندې یوازې د کرمې ایجنسۍ نه په زرګونو خلک بې کوره شوي د کومو واپسۍ چې تر دې دمه نه ده شوي او یوازې په 14,000 کورنو کې 1,400 کورنۍ واپس تللي. نو په دې تناظر کې که د شمالي وزیرستان د بې کور شو خلکو د واپسي عمل ته وکتل شي نو ډیره ګرانه ښکاري او د دې عمل له کبله د فاټا د اپتونو سره د مبارزې د نظم ادارې اف ډی ایم ای په کارکردګۍ باندې هم سوالونه راپورته کیږي چې هغوی تر اوسه پورې په سم ډول د فاټا د بې کور شو خلکو ډیټا هم نه راغونډه کړي. ادارې وایي ته فاټا په نوم باندې په ملیونونو ډالر له بهر ملکونو راځي خو د فاټا د بې کور شو خلکو مسلې هم هغه شان پرتې دي او ختمې شوي نه دي. نو پښتنه دار پیدا کیږي چې دغه په ملیونونو ډالر چرته ځي. اداریا اخري کې وایي ک چې حکومت په سم ډول د فاټا د بیکور شو خلکو د واپسې لپاره اقدامات وکړي او د دې لپاره یو غوړ کړنلار جوړ کړي نو دا به د دوی لوی کارنامه وي. د دې ترڅنګ جنګور سپان خپل اداریا کلی کې که سهم یو طرف ته د پشکال د بارانونو نه په ګرمۍ کې کمی په نظر راځي خو بل طرف ته د دې بارانونو له وجې سیلابونه هم راځي چې ور سره د ولس ژوند له عذاب سره مخ شي او هم دا وجر چې تیرو ورځو کې کراچۍ او بلوچستان کې له بارانونو نه ډیر زیات نقصان شوی. ادارې وړاندې لیکي کې وکتل شي نو تیر وختونو کې هم په دې موسم کې سیلابونه راغلي وو او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې یې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان اړولی وو. د کومې پوځ چې د دې سره تړلو ادارو باندې ډیر ګوتې پورته شوي وي چې انتظامات یې سم نه وکړي. ادارې اخر کې لیکي اوس باید چې حکومت هغه ټول صورتحال په نظر کې وساتي او د بارانونو کابل چې کوم سیلابونه راځي چې د هغې نه د بچ کېدو لپاره ضروری اقدامات وکړي چې ولسی مسلو کې کمی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په کندهار کې د امنیتی د افغان امنیتی چارواکو لخوا د پاکستاني روپیو پر کارول کېدو د بندیز پریکړه پړه یو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا رویټرز خبر ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په بهرنیو هیوادونو کې د ډرون بریدونو په اړه د خپلې پالیسۍ یا د امریکا د پالیسۍ اسناد خپاره کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسی اجمل اورو.
ایسوسییټډ پریس ایجنس لیکي د کندهار پولیسو مشر جنرال عبدالرازق په ولایت کې د پاکستانی روپے کارول یو جرم ګرځولې، خو تر اوسه د سزا په اړه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې روپے په پراخه کچه کارول کیږي او بیا د افغانستان په مغربي ولایتونو کې خلک ایرانی تومان هم استعمالوي. تیر ورځ عبدالرازق ایسوسییټډ پریس ته ویل د کاروبارونو پر ضد نه دی، خو دا نه غواړي چې په هیواد کې یې د نورو ملکونو په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران پیسې وکارول شي. د پاکستانی روپے په کارولو د عبدالرازق دا بندیز 13 عملی شوی دی او سوداګران وایي د روپے په کارولو د بندیز د پریکړې اثر په روستیو کې د افغانۍ پیاوړي کېدو سره په سمدستي توګه مخې ته راغلی دی. د کندهار یو قبایلي مشر او سوداګر احمد شاه خان ایجنس ته ویلي په 625 افغانیو 1000 روپے اغستل کېدی او اوس 1000 پاکستانی روپے په 560 افغانیو اغستل کېږي، چې دا د افغانۍ پیاوړي کېدو ښکارندوی کوي. ایجنس لیکي د اتوار پرس د افغانستان بانک کې د 1000 روپو په بدل کې 625 افغانۍ ورکول کېدی. ایجنس د سوداګرو په حواله زیاتوي په پاکستانی روپے تر بندیز وروسته د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې هم خشوي دی. بلخوا رویټرز خبر ایجنس لیکي د خالی په مخام امریکایي چارواکو د صدارتي پالیسۍ په ګډون د دفاع وزارت ځینې اسناد خپاره کړل چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د مشکوکو وسلوالو وژنو نیولو په مخه د حکومت لپاره قوانین او اصول ټاکل شوي دي. ایجنس لیکي د ترګرې ضد مبارزې په برخه کې ځینو امریکایي چارواکو د بشري حقونو ادارو تر غوښتنو وروسته ولسمشر اوباما په 2013 کال کې ژمنه وکړه چې په بهر ملکونو کې د ډرون بریدونو په ګډون د ترګرې ضد عملیاتو په اړه به زیات شفافیت ورکوي. ایجنس لیکي د امریکا انتظامی د ډرون بریدونو دفاع کولو سره ویلي دي چې ډرون بریدونه د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې په نورو هیوادونو کې هم هغه عمره ضروري وو لکه څومره چې پاکستان، افغانستان او یمن کې وو. رویټرز لیکي په ځینو ډرون بریدونو کې ځینې هغه عام وګړي هم وژل شوي دي چې هدف نه وو، چې له کبله یې د هغو ځایونو ولسونو غوسه هم راپارولې وه. د امریکا د کامی امنیتی شورا ویان نیټ پرایس د خبرو شوو اسنادو په اړه ویلي ولسمشر اوباما په دې ټینګار کړی چې باید امریکایي حکومت د ترهګرۍ ضد عملیاتو د هغې طریقۍ کار او نتیجو په اړه د ولس په وړاندې تر ممکنه حده شفافه وي. د بخښنې نړیوال سازمان امریکایي دفتر د یادو اسنادو د خپرېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د پالیسۍ د عملي کېدو باوري کولو لپاره د نورو اقداماتو ضرورت هم شته. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د ترکیې د استنبول ښار پروند دی پراخ مظاهره شاهد او دغه مظاهره د ترکیې ولسمشر د دې لپاره جوړ کړی و یا بدلی و چې د ورسته ناکامي پوزي کودتا د غندنی او د دیموکراسۍ لپاره د اپوزیشن ګوندونو املاتل خپل کی تفصیل نوریاس نوری اورو.
د ترکیه په استانبول ښار کې پرون له 1 میلیون زیاتو کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د وروستۍ ناکامې کودتا د غندنې لپاره رابللی و. ویل کېږي دا د تېرې میاشتې ناکامې کودتا راهیسې د حکومت په پلوي تر ټولو لویه مظاهره وه. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم لاریون ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن به چې د ترکیې حکومت هغه د کودتا اصلي ته رابللی ترکیې ته سپارل کېږي او هغه به عدالت ته راکاږل کېږي. یلدرموول
15 تموز gecesi
ملت تاسو ټول باید په دې پوه شئ چې د دغه تور روسي ډلې مشر به ترکیه ته راځي او د خپلو کړو بیا به ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان لاریون کوونکو ته په وینا کې ګولن ته په اشاره وویل چې دولتي ادارې بل قانون سره سم د ګولن د غورځنګ لغړو تصفیه کیږي. اردوغان وویل کله ترکیه خلک د اعدام د سزا د جاری کیدو غوښتونکي او په پارلمان کې سیاسي ګوندونه هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي، دای به هم دغه پریکړه تصویب کړي. د ډیموکراسۍ او شهیدانو په نوم د پراخ لاریون کې د ولسمشر د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند او د اپوزیسیون اکثر ګوندونو مشرانو او ملاتړو ګډون کړی و. د کوردانو ملاتړي ډیموکراتیک ګوند ته په دې لاریون کې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د بولت په نوم یو لاریون کوونکی رویټرز ته وویل زموږ مبارزه به تر هغو دوام وکړي چې ګواښ ایسته شوی نه وي. ګواښ به هغه وخت لرې شي چې زموږ ولسمشر دا خبره وکړي. موږ به تل د هغه ملاتړ وکړو. د اپوزیسیون مشرانو هم په خپلو ویناوو کې د ډیموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د جولای له 15مې د کودتا له ورځې راهیسې د ترکیې حکومت د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو زره د ملکي عدلي او قضایي ادارو او امنیتي او پوځي ارګانونو کارکوونکي له کاره لرې کړي او په زرګونو کسانې نیولې دي. اکثره نیول شوي له ګولن سره په اړیکو تورن شوي دي. ګولن د ترکیې هغه ادعا چې ګواکې د دغې کودتا په تنظیمولو کې لاس درلود رد کړې ده. د ترکیه پر دغه پراخو ځپونکو اقداماتو اروپایي هیوادونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي، خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه انتقادونه بی اساسه بللي او شکایت کړی چې لویدیځ ملاتړ نه دی کړی. په دغه ناکامې کودتا کې د څلور دیرشو کودتاچیانو په ګډون لږ تر لږه 233 تنه ووژل شول.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستاني ډان رسپانې په ولیکنه کې د غربي هیوادونو جمهوریتونه د پاکستان په څیر هیوادونو له جمهوریت نظامونو سره پرتړل کړل شوی دي. لیکن وايي د پاکستان خلک په داسې حال کې چې د هیواد له سیاست او اقتصاد سره پرتړلې موضوعاتو خبر نه وي، د خپل خوخي سیاستوالو ته رائے ورکوي. د دې لیکنې مهم ټکی تاسو ته ورو د ډان رسپانې په لیکنه کې شندونکي انجم الطاف په دې ورستیو کې په برېټانیا کې شوی د ریفرندم مثال ورکړی چې په نتیجه کې هغه هیواد له اروپایي ټولنې څخه جلا شو. لیکوال وایي دغه ټول پښتنې د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په اړه دوه رقم استدلالونه مخته راوړل. یو دا چې رائے ورکوونکي ناپوه او بې خبره وي، او دویم دا چې د هغوی استازي خودغرضه وي. له دې دواړو څخه د هر یو حالت اغیزې د حکومتدارۍ پر چارو پریوسي. په غربي هیوادونو کې د یوې مهمې مسلې په اړه له خلکو څخه د هغوی رائے اخیستل کیږي. د پاکستان په څیر هیوادونو کې هم له حکومتونو سره پوښتنې وي، خو د خلکو مخته ځکه نه راوړي چې ورته د سم ځواب ورکولو د هغو صلاحیت ته د شک په سترګه کتل کیږي. لیکوال د پاکستان د جمهوری نظام په اړه وایي هغلته په تیورای کې خو د یو رایه ورکوونکي هوښیارۍ ته احترام ورکول کیږي، خو په عملي میدان کې بیا د هغه ځیرکتیا له پامه غورځول کیږي. له خلکو کله هم دا پوښتنه نه ده شوې چې هغه مالیه چې هغوی حکومت ته ورکوي باید څنګه او پر کومو چارو ولګول شي. پر هغوی اصلا باور نه کیږي چې یوه ځانګړې پریکړه به د ځان یا د قوم په ګټه تمام شي. بلخوا د خلکو استازي بیا فکر کوي هغه کسان چې دوی ته رایه ورکوي د دوی پر بی ایمانۍ خبر دي. پر دې سربیره سیاستوال هم پر یوه بل د درغلیو تورونه لګوي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د رایه ورکوونکو د پوهې کچه باید څنګه معلومه کړل شي. هغوی کولی شي د خپلې خوښې استازي ځان ته وټاکي، خو آیا دا ظرفیت لري چې د هیواد له اقتصادي پالیسۍ سره پر تړلیو چارو سر خلاص او وړ کسانو ته رایه ورکړي؟ لیکوال انجم الطاف زیاتوي د برېټانیا له وروستۍ ټول پښتنې چې له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدو او یا هم نه جلا کېدو په اړه د هغه هیواد له خلکو وشوه، دا خبره په ډاګه شوې چې د دواړو خواوو سیاستوالو خپلو خلکو ته دروغ ویلي دي. هغو برېټانوي سیاستوالو چې له اروپایي ټولنې څخه د بېلېدو لپاره یې کمپاین کاوه، د ریفرنډم د نتیجې تر راتلو سمدستي وروسته چې ډېره حیرانوونکې هم وه، منلې چې خپل خلک یې تیر باسلی دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخي جوړوي تاسو ته په تکراری توګه ورو
د سولې پر لور
په پښتنو سیمو کې په دې روسیو کې اکثره سیلې د امن خورولو تر عنوان لاندې کیږي، نو آیا لوبي د سولې لپاره د خلکو په هڅولو کې مرسته کولی شي؟ دا د نن ورځې د سولې پر لور خبرونې موضوع ده. زه بشیر غواخم، هرکلی مو کوم.
کرکٹ میلے لوگ ڈالا لوبے دلا لوبے دلا کرکٹ میلے لوگ ڈالا لوبے دلا لوبے دلا پنڑے وسلے دلا پنڑے وسلے دلا پنڑے وسلے
د افغانستان کرکټ لوبډله د خلکو د رایو ځای کولو او جګړه ځپلو ته د هیلو ورکولو تر ټولو تازه مثال بلل کیږي. د افغانستان د اوسنی رسمي ملي کرکټ لوبډلې بنیاد په 1995 کال کې ایښودل شوی و. تر 2001 کال پورې اکثرو افغان لوبغاړو د کډوالې په ژوند کې په پېښور کې لوبې کولې. په تیرو 11 کلونو کې افغان کرکټ لوبډلې دا ویسټ انډیز او بنگلاديش په شمول غنو خو لوبډلو ته ماتي ورکړي. همداراز په کور دننه په زورګونو لوبغاړي په کرکټ کولو بوخت دي او غن لوبغالي یا میدانونه هم جوړ شوی دي.
دا لوبد کرکٹ تا خزوانان وے گٹی دا لوبد کرکٹ تا خزوانان وے گٹی دا لوبد کرکٹ تا خزوانان وے گٹی
افغانان وے گٹی افغانان وے گٹی افغانان وے گٹی افغانان وے گٹی
دا سے سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی ہم دا سے سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی
افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی
کله هم چې افغان ملی لوبډلا سیالی لري نو په زورګونو افغانان کتو ته ورځي، او کله چې لوبډلا بریالی هیواد ته ستنشي نو له بیلابیلو سیمو څخه په زورګونو خلک هوایی میدان ته هر کلی ته وزي. د افغان کرکټ ټیم په خانه لوبغاړی او وسنې مرستيال روزونکې رئیس احمدزی د سولې پر لور خبرونه ته وایي چې کرکټ د افغانستان لپاره یوازې یو لوب نه بلکې د جګړه ځپلو خلکو ترمنځ د مینې زیاتولو یو وسیله او نړیوالو ته دا خودل دي چې افغانان له ټوپک څخه ستړي دي او سولې پیغام دی.
لوبي د دسې یو زمينه برابرۍ د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي، د دوی هغه صحت لپاره د ډېره ګټه ورکوي، او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوم سره یو ځای کوي. که تاسو دغه د کرکټ مثال کې زه درکم، نو تاسو به کتلی چې په شروع کې چې په افغانستان کې څوک کرکټ سره دومره خلکو بلتیا نه لرله، نو عمر د کرکټ لوبغاړي چې سره یو ځای شول د مختلفو ولایتونو سره راغله، هغوی سره وپېژندل، د هغوی فامیلونو سره وپېژندل، د هغوی نورو دوستانو یاران دوستانو سره وپېژندل، یعنی یو لس دولس کسانو نه خبره زرهاو کسانو ته لاړه، او بیا چې په نړیواله سطح باندې چې افغانستان دغه لوبې ترسره کړلې، او دغه نن په د کرکټ په نړۍ کې چې د افغانستان کوم مقام ده، نو اوس دوی ټول افغانستان سره یو ځای که په هر ځای کې د افغانستان لوبې، که هر یو قوم سره، که هر یو زبان سره څوک تعلق لري، ټول دغه کرکټ ګوري، د کرکټ د لوبغاړو نه خبرېږي، یو بل سره خوشحالي وسره لمانځي، کله چې هم وګټل سي په مزار کې هم خوشحالي لمانځل کیږي، په هرات کې هم لمانځل کیږي، په ننګرهار کې، په خوست کې، په کندهار کې، او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه خوشحالي لمانځل کیږي. نو همدغه د سولې پر اوستو کې، د یووالي پر اوستو کې ګومان کوم چې ورزش ډیر یو مهم رول لري. او لن مثال د کرکټ د اوس او د ما په یاد چې تاسو یقینو کې چې کله د موږ پاکستان سره میچ او هغه میچ په ژوندۍ بڼه باندې خپرې د په داخل د افغانستان کې او بیا ځتي په خپل په شارجه کې زه ورته ناستو ملته نو ډیر خلک ما ولیدل د افغانستان مختلف قومونه ما ولیدل چې په ډیر یو وړو کې ځای کې سره ناستو او د میچ ننداره مو کوله. نو چې ورغلو هلته قتل نو هیچا هم بل خبر نه کوله. هر یو د افغانستان زنده آباد او د لوغړو د تشویق لپاره دوی چغې وهلې، د افغانستان زنده آباد نارې وهلې او د افغانستان د بریاو لپاره دوی دعا کولې. نو ما هلته هم فکر وکړو یعنی که ورزش ته د افغانستان دولت ورته پاملرنه وکړي یعنی دا ډیر څه کولی شي چې په نورو کارونو کې په ډیرو غټو پیسو باندې هم نشي ترسره کېدلی.
احمد زه په افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې اوس کرکټ لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه په مختلفو ځایونو کې لمانځل کېږي چې څوک لوبې وګټي، نو دا د ځوانانو دپاره د جګړو نه د راګرځولو دپاره د بدو کارونو نه د راګرځولو د نشو نه راګرځولو لپاره څومره ضروري دي؟
یعنی په یو لحاظ باندې که وګوري مونږ باندې هم دغه د وزګارتیا وخت تیر شوی ده چې مونږ به کار نه کوو. نو چې کار به نه کوو نو مختلف ذهنونه به غلطو کارو خواته اوښتل، سوچ ځکه چې کار به نه وو. نو چې کله یو سړی وزګار شي بیا مختلف سوچونه دسي. نو دغه کرکټ او ورسره په څنګ کې نورې لوبې چې الحمدلله په دغه اخرو کې چې په افغانستان کې څومره پرمختګ وکړو، هغه د فوټبال او هغه د کرکټ او هغه د بوکسینګ او هغه د پهلواني او هغه د سکوهنې په کې وو. د افغانستان خلک خبره ده چې د افغانستان خلک اوس د ورزش په اهمیت باندې پوه شو. ګومان کوم دغه جنگونو تر ډېره حده پورې د موږ دغه مشران چې دي دغه چې کارو څخه لري ساتلی او د ورزش په اهمیت باندې چې دوی نه پوهېدل دغه د جنگونو وجه وه، غربت وجه وه چې په داخل د افغانستان کې وه، خلک بیکور وو په نورو هیوادونو کې اوسېدل. نو دغه ټول مصیبتونه چې وو هغه ټول د جنگ له وجې نه وو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبي خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي.
هم د صحت لپاره هم ډېر ښه دی او د امن دروستو د ټول نه یو خپلې ځای هغه لوبه ده چې په لوکا کې امن وي او په لوکا کې لوبه کیږي. نو خامخا هغه لوکي خلک هم ته اطمینان وي او په هغه کې وي امن او درولي لکه راګین یو داسې شهر چې په دې سره ورولي ډېر ښه جوړیږي. هغه ته په هر ګیم کې وکړي نه چې صرف والیبال، هغه ته فوټبال وکړي، هغه کرکټ وکړي. نو په هغه کې چې څومره لکه ملګري سره ملو شي، مخالف ټیمونه سره ملو شي، دا غیر پارتنرشپ شروع شي، نو هغه ته ډېر وخت تیر بیا هغه ورولي او هغه سره کوي. نو دا لکه امن د ټول نه هغه سره ذریعہ لوبارو.
د جګړو په مخ پیولو لپاره وسلواله ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي هم دغه وجه ده چې په قبایلي سیمو کې د سیالیو کول ډیر ضروری دي.
ته په یو شي کې مشغول وي نو هم خو څه به نه غلط کړو نه پام کېږي نه نشو ته مشغوله به پام کېږي او لوبه خو داسې شي چې لوبه ته کوي نه څه الري بیزي وي. نو هغه نورو غلط کړو نه هم تمانی وي او د نشو نه هم مانی وي، د فضل ګرځېدنه ته هم مانی وي، په کوڅو کې او درځل نه یا غلط ګرځېدل.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم وو او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. د دوی لپاره تعلیمي او روغتیایي سهولتونه د نش برابر وو او د سیاست کولو اجازه هم نه درلوده. د دې تعصب خلاف تور پوستو وخت په وخت خپل غږ پورته کاوه، خو په 1950 کلو کې د دوی مقاومت ډیر زور واخیست. نلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو
د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
Mandela. And we see one man march forth, take freedom hand, freedom fighter, he will guide us, love it can unite.
نو موله د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه وو، خو غوښتل چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان ډیرو زیاتر شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه محل د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کی. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنګونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بېلابېلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي.
ما د سپین پوستو د زورواکۍ پر ضد مبارزه کړې ده، ما د تور پوستو د تسلط پر ضد مبارزه کړې ده. په خپلو کې په مینا د ټولو انسانانو ژوند کول زما هغه فکر دی چې امید لرم د عملی لیدلو لپاره ژوند وکړم. خو خدایا که ضرورت وو زه د دې لپاره مرګ ته هم تیار یم.
د بی بی سی په یو مقاله کې راغلی چې نیلسن منډیلا خای د نړۍ لومړی سیاسي مشر وی چې لوبې د خپل خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د خو اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه محل پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه محل ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقي رګبي لوبډله چې له یوولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبه جنوبي افریقا وګټله چې لکه بلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هیواد لوبډلې تر شا ودرېدل. ډیرو لیکوالانو لیکلي چې د منډیلا دغه کار د جنوبي افریقي د خلکو ترمنځ یووالي لپاره دومره لوی کار وکړ چې په لسګونو تقریرونو، ناستو او غونډو نه وکړي. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل:
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د غیظ کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
د سولې پر لور.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
لکلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تا تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.